مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري غړې کې موزه ګل آیاز او اسرار لمومن هر کله کاو روان خبري غړې کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او افغانستان په اړه له رپورټرو سره سره شننی او تبصرې هم راوړې دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له اسرار لمومن دو. ستړي مشه ډومې د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان حکومت د خالي ورځې رخصتې بهلولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي په ملک کې د معاشي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروری دی او د یوکرین ولسمشر وايي چې له روس څخه د خپلو سیمو بیرته نیولو لپاره به جګړه کوي. پاکستان حکومت د هیواد د مالی حالت ښه کولو په توانی بحران د کابو موندلو لپاره د کفایت شعاري په مهم عمل درآمد پیل کړی دی. پرون د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د خالي ورځې د رخصتۍ بحالولو منظوري ورکړل شوه. کابینې د وزیرانو او سرکاري ملازمینو لخوا په استعمالیدونکو پیټرولو کې د 40% کمی کولو منظوري هم ورکړه. سرکاري چارواکو ته به نوې ګاډي نه ورکړل کیږي او نه به دوی په سرکاري خرچه له هیواد بهر تلی شي. د کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرجب اورنګزیب په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویل چې د دې اقداماتو هدف په اولس معاشي بوج کمول دي. دا له هغو وروسته ده چې د پاکستان حکومت د مې په 26 اعلان وکړ چې پر تیلو د رعایت کمولو په موخه د پټرولو، ډیزل او د خاورو تیلو په بیو کې د 1 لیټر پر سر د 1.5 روپۍ زیاتوالی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان خزانې وفاقي وزیر مفتی اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د کاروباریانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په اپریل کې د پاکستان د بجټ خساره 15,600 اربع روپۍ وه چې دوی یې د کمولو هڅې کوي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي په ملک کې د معاشي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروري دی. پرون په اسلام آباد کې د کاروباریانو غونډې ته په خپله وینا کې شهباز شریف وویل چې د هیواد پرمختګ لپاره باید د ریاست له ټولو صوبو سره په شریکه یوه کوټلي منصوبه جوړه کړي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې دې لکه خپل کردار ولوبوي. نوموړی وایي دا د حکومت کار دی چې پرمختیایي منصوبو ته عملي شکل ورکړي، خو دا کار تر هغو نشي کېدی تر څو چې په ملک کې سیاسي ثبات نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په 10 اپریل د عدمي اعتماد تحریک په وسیله د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شوي عمران خان جلسې او لاریون کړی او وایي موجوده حکومت دې زر تر زره ختم کړل شي او نوي انتخابات دې وشي. ملکوا حکومت وایي خپل عیني موده به پوره کوي. د پاکستان په دوره تللی د جرمني بنو چارو وزیر انالینا بیربوک وروسته له هغې خپله دوره لنډه کړې چې د نوموړي د کورونا ټیسټ مثبت راغلی دی. د پاکستان بنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په نوم په یو ټویټ کې دغه خبر په ډاګه کړ. بلخوا د جرمني نشریاتي ادارې ډي ډبلیو مهم په 9 جون د دې هیواد د بنو چارو دفتر په حواله وویل چې د بنو چارو وزیر یې په دې 4 ورځنۍ دوره کې له پاکستان وروسته یونان او ترکیې ته هم سفر درلود. د جرمنی د بنو چارو دفتر زیاتوي چې د کورونا ټیسټ مثبت تر راتلو مخکې یې د بنو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بټو زرداری سره په دوه اړخیزه همکارۍ افغانستان او سیمه ییزو چیلنجونو خبرې کړي. د وزارت ویل چې د بیربوک ټولې پلان شوي لیدنې کتنې لغوه شوي، خو په دې اړه چې آیا هغه بیرته جرمني ته ستنه شوي که څنګه نور جزئیات نه دي ورکړي. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي چې هیواد به یې د خپلو هغو سیمو بیرته نیولو لپاره جګړه کوي چې روسي ځواکونو قبضه کړي دي. زیلنسکی پرون دا خبره په داسې حال کې کړې چې اوکراینی ځواکونه د سیویرو دونیتسک ښار په خپله ولخه کې د ساتلو لپاره مبارزه کوي. اوکراینی پوځي ځواکونو راپور ورکړی چې د ورځې مهال روسي ځواکونو په دونیتسک او لوهانسک کې تر 1400 زیاتو هغو سیمو باندې حملې کړي چې ولسي خلک پکې اوسیږي. راپور زیاتوي چې د اوکراین دفاع کوونکو د دښمن 11 حملې په شا تمبولې دي. البته په خپلواکه توګه د دې ادعو پخلی نه دی شوی. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویل سره له دې چې د روسیې ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو وسلو له کمښت سره مخامخ دي، خو د نوموړي په وینا بیا یې هم سیبیرو دونیتسک سیمه په خپله ولخه کې ساتلې. نوموړی زیاتوي چې کور په کور جګړې او د روسانو لخوا تاره بمباري د اوکراین په ختیځ کې سیبیرو دونیتسک او لیسچانسک ښارونه په مرګونی ښارونو بدل کړي دي. او اخری خبر د کرکټ د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لومبه یو ورځنی کرکټ میچ به نن په ملتان کې کیږي. ټاکل شوی میچ به د پېښور پر وخت ماښام 4 بجې پیلېږي. د درې میچونو د سیریز دوهم میچ به د رواني میاشتې په 10 او دریم به په 12 وي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتانی بابر اعظم او د ویسټ انډیز هغې نیکولس پورن کوي. ویسټ انډیز په آخري ځل په 1991 کال کې له پاکستانه ون ډے سیریز ګټلې وو. هغه وخت د پاکستان لوبډلې کپتان عمران خان وو. البته تر دې دمه د دواړو ټیمونو ترمنځ یو سلسله ورزش میچونه شوي دي چې یو اویا ویسټ انډیز او شپېته یې پاکستان ګټلي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مولا مشال اړي واوریدل چې اسرائیل مومندر ته وړاندې کړل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان حکومت د هیواد د مالی حالت ښه کولو او په توانایي بحران باندې قابو موندلو لپاره د کفایت شاري په مهم عمل درآمد پیل کړی دی، خو د بجلی لوډ شیډنګ له وجې خلک ډیر پریشان دي.
10 نه 12 گھنٹې ڈیوٹی کوو، پاگې کې کم از کم 5-6 گھنٹې تشپی په علاقې کې ته بجلی د وجې نه ته خوب هم نه یوسی. بازار ته راشنو، بازار کې سیدې نو 15-16 گھنٹې هلته مونږه په عذاب یو تلو.
د خیبر ضلع زخاخیل وګړي شکایت کوي چې په سیمه کې موجود روغتون کې عمله او مشینری نشتوالی له وجې ستونزو سره مخامخ دي.
زنانه په مور شي او الوده به مورای شي او میه دغه دنا په خبر لورو نو اول خور سره په لیار کې واټا شي کبه واټان شي نو میر دا تکلیف ته ورسیږي چې می ډیر مشکلات باندې اسپاتوال لورسیږي.
د افغانستان په نګهار ولایت کې د قیمتي ډبرو یا کانو د مارکیټ د جوړیدو ډبره کې خوده شو.
هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، ان شاء الله د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره وسره ونډه اخلو.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. د مشال رادیو 12 بجې خبرونه ته تاسو غواړي خبري غړي ده. پاکستان حکومت د هیواد د مالی حالت ښه کولو او په توانایي بحران د قابو موندلو لپاره د کفایت شارې په مهم عمل درآمد پیل کړی دی. پرون د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د وزیرانو او سرکاري ملازمینو لخوا په استعمالیدونکو پېټرولو کې د 40% کټوتۍ منظوري ورکړل شوه. په کابینه کې دا هم پریکړه وشوه چې سرکاري چارواکو ته به نوې ګاډي نه ورکول کیږي او نه به دوی په سرکاري خرچا له هیواده بهر تللی شي. دا لا غیر سوده چې د پاکستان حکومت د مئی پر 26 اعلان وکړ چې پر تیلو د رعایت کمولو په موخه د پېټرولو، ډیزلو او د خاورو تیلو په بیو کې د 1 لیټر په سر د 10 روپیو زیاتوالی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان خزانه وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې د کاروباریانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په اپریل کې د پاکستان د بجټ خساره 15,600 اربع روپۍ وو چې دوی یې د کمولو هڅه کوي. پر دې مول په اسلام آباد کې له خپل خبريال ګوهر مسجد سره خبرې کړې دي.
بالکل، بجټ چې کوم دی هغه په 10 ورځو کې پېښ کېدونکي دی او په دې اړه باندې وفاقي کابینه او وزیر اعظم د مختلف اجلاسونو غونډې راغواړي او د کاروباریانو سره هم په دې باندې غونډې شوې دي. پرون چې کوم د هلې ځلې په دې اړه باندې وشولې، په هغه کې وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره کړې ده چې په دې وخت هیواد ته ډېر زیات ستونزې دي د معاشي بحران په اړه باندې او په کار دا چې مونږ په ایمرجنسی بنیادونو باندې توګه باندې دا چې کوم معاشي حالات یې دغه بهتر کی، هغه دا خبره هم وکړه چې په دې وخت باندې غریب کس چې دی د پاکستان هغه د مشکلاتو سره مخامخ دی او اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د امیرو خلکو نه کټوتی وشي او په هغه باندې داسې ګامونه پورته شي چې هغه په بنیاد باندې غریب ته سوکي ور پیدا شي. دوی د زراعت چې کوم د ځمکو د کرلو کروندې دي په هغه باندې زور ورکړلو چې دې کې ضرورت دي چې نن سبا د ټکنالوژي په کیرانه نشي او په هغه بنیاد باندې زموږ چې کوم پیداوار دي هغه زیات نه زیات رامخ کی شي او د پاکستان لپاره خوشحالي او ترقی په کې راوړل شي. او داسې د ټکنالوژي خبره هم وکړه چې په دې بنیاد باندې به مونږه ټکنالوژي باندې هم زور ورکو چې کوم په زراعت کې د نننه یا د ځمکې په کروندې کې د نننه کم ګامونه پورته کیږي هغه به د ټکنالوژي په بنیاد باندې اخلو، ځکه چې مونږه دغه استعمال وکړو نو هغه به ډیر بهتر راشي. د پکې د سو هوادونو نور هم مثال ورکړلو چې کله هغه کې ټکنالوژي رااله نو د دوی پیداوار را زیات شولو. د مځکې په اړه باندې هم چې کوم د پراپرټۍ کاروبار دی په دې اړه باندې هم دوی دا خبره رامخ کې کړلې چې د امیرو خلکو چې کومه پیسې دي هغوی خپلې پیسې په مځکو کې شخه کړې دي او د هغې هیواد یا عام خلکو ته فائدہ کمه راسي او خاص خلکو ته فائدہ زیاته راسي. په دې بنیاد باندې هم د ټیکسونو خبره شوې ده چې ټیکسونه چې په ولګي او هغه ټیکسونه برازي بیا په غریبو خلکو باندې استعمالېږي. په دې اړه باندې دوی د کفایت شاري خبره کړې ده چې په ملک کې ضرورت د دې خبرې دي چې سونه زیاته کفایت شاري راشي نو په ملک کې چې کوم مشکلات دي کوم معاشي ستونزې دي په هغه باندې به مونږ کنټرول حاصلولی شو په هغه باندې به مونږ قابو حاصل کړو.
مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال
کې دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو کله موږ بچی مړی دا بیا را دلیا سا یاد لري لوګې لاسا نو دوی سره سم زموږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم څومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ.
مشال لوی تاسو غواګې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وحاکي کابینې تېره ورځ په هیواد کې د بجلی د کمی د ستونزې جاج واخیست او پر دې ستونزه د قابو موندلو لپاره یې د خالي ورځې د رخصتۍ بحالولو اعلان هم وکړ. له مخام سره سم د مارکیټونو او بازارونو بندولو او په دې لړ کې د تاجرانو په اعتماد کې د اخستو لپاره یې د کمیټې جوړولو منظوري هم ورکړې ده. ملخوا ولسوای حکومت زر تر زره د دې مسلې مستقل حل روباسي. د دوی په خبره ځکه چې د بجلی د لوډ شیډنګ له کبله له ګرمۍ او نورو مسلو سره مخامخ دي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې ورو.
د تیرو سو ورځونو د ګرمۍ په شدت کې د زیاتوالي وروسته د بجلی په غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی راغلی دی. د پېښور اوسیدونکو وایي د سختې ګرمۍ په حالت کې د بجلی د نشتوالي په وجه ولس نه یوازې په کورونو کې د سختو کړاوونو سره مخ دی بلکې په غیر اعلانیه توګه د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه په بازارونو کې کاروباري هلې ځلې هم متاثره شوې دي. د ناصر سعید په نوم د پیښور یو اوسیدونکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
او ورس کې سده تقریبا مونږه 10 نه 12 غنټه ډیوټي کوو په هغه کې کم از کم 5-6 غنټه تشپې په علاقې کې ته بجلی د وځ نه ته خوب هم نه یوسي بازار ته راشنو بازار کې سده نو 15-16 غنټه هلته مونږه په عذاب یو ته لوډ شیډنګ د وځ نه او بازارونه بالکل سنسان پراتی بازار ته بسو کرا شیو کاروبارونه مو سره ډیر متاثر شوی دي. مطلب خامخا بازارونو کې سیګانو پکې سیستم لګېدلی نو خلک راضي کینی خپم دا مسر راځي سیستم یو راشي هغه په منډي وي کار مې زر کوسي تختمه دا حالات دي بس سب وایو جی.
دا په داسې حال کې دا چې د جون په ومن نیټه وفاقي کابینې د بجلی د بچکولو او د توانایي په بحران د قابو موندلو لپاره د خالي د ورځې د چوټۍ د بیا بحالولو فیصله کړې ده او د ماخام سره سم د بازارونو او مارکیټونو د بندولو د فیصلې لپاره یې د کمیټې د جوړولو منځوري ورکړی ده. خود اقبال محمود په نوم د پیښور یو اوسیدونکو وایي کړه خالی او اتوار په ورځ د چټۍ عملی کولو سره د بجلی د کمی ستونزه حل کیږي نو په کار و بیا د اتوار په ورځ لږ کم لوډ شیډنګ کېدلو ځکه چې د اتوار په ورځ د پخوانه ټولي وفاقي صوبایي او غیر سرکاري ادارې بندي وي او په زرګونو دفترونو کې بجلی نه استعمالیږي.
یره یوم خو د ګلبار علاقه کې پاتې کیږو او مخکې به چې کم دی په ورځ کې دوه دوه نیمې ګنټې دغه کې اوس تقریبا دس نه بارہ ګنټو ته چې کم دی خبره ہوتے ده او حالات چې کم دی ماشومان دی ګرمي ده پکار ده د دې چې کم دی مخنیوي وشي او د لوډ شیډنګ بارہ کې چې کم دی حکومت خیال وکړي نو دام چې کم دی دیر پاره خی او سوچ دی خو بهرحال زموږ خو چې کم دی مقصد مسله حل کول دي کنه چې هغه پاره طریقه وي خو دا مسله حل شي اتوار ورځ خو لوډ شیډنګ مخکې مو اوس هم دی نو بهرحال دی ته چې کم دی کخکاری چېره دا دا دې حل دی نو الله دې کې چې په دې حل دی دا مسله حل شي
خو د بجلی د کمی په ستونزه د جون په ومن ایټه د وفاقي کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلې دي چې د بجلی په پیداوار او د استعمال په مقدار کې د بجلی د سپلای محکمې د بجلی د کمی د لوی ستونزې سره مخ دي او حکومت سره د پاسه 2800 میگاواټ د بجلی پروژې په اړه کړې دي او د لوډ شیډنګ د راکمولو هڅه کوي
تو 28400 اس وقت ڈیمانڈ ہے میگا واٹس کی
دا محال دا 28400 میگا واٹو بجلی پکار دا او د بجلی سپلای سده پاسه 28000 میگا واټ ده د جون د 15مې نیټه پوری به د لوډ شیډنګ دورانیا د 3.5 غنټو پوری راکم شي او د 14م نه تر 17م جون پوری به د لوډ شیډنګ دورانیا 3 غنټې شي
دورانیا لوډ شیډنګ کا ان شاء الله 3 غنټه ہو جائے گا
خود پیښور خار د بیلابیلو برخو اوسیدونکو او ټولنیزو فعالانو د بجلی او گیس د لوډ شیډنګ د ستونزې په سر له حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زر دی په دې ستونزو قابو عمومي غنی دوی به بیا د رواني جمعې په ورځ په لوی کچه احتجاج کوي ولهم اوس مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
مشال لوتا تاسې غوږی د خیبر ضلع لری پرتی او سرحدي سیمه بازار زخه خیل بګړ شکایت کوي چې هلته حکومت یو ټایپ ډی روختون تعمیراتي کار مکمل کړي خو عمله او مشینری پکې نشته دوی وايي شخصي کلینیک هم نلری او ماشومان او میرمنې چې ناروغ شي نو بیا یې پیښور روختون ته په ډیره لوړه کرایا وړي دوی وايي هلته اوږدې مودې پورې د وسلوالو ډلو پر ضد مبارزه کړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړي خو بیا ورته هم حکومت پام نه کوي د خیبر ضلع 115 حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړي شفیق شیر افریدی ویلي دي چې دوی به په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر سره لیده کاته هم شبی دي او ډیر ژر به دغه هسپتال فعال شي نور تفصیل له سیمه د مشال اړي خبريال فرحات شینواری راکوي
د لنډ کوتل لري پرتی او بدمنه نه زپل شوی سیمه بازار زخخیل وګړي وای چې هلته څه باندې دوه کال وشول چې ټایپ ډی په نوم پکې روختون جوړ شوی خو تر اوسه ملا نه د ورکړل شوی او نه هم پکې مشینری لګول شوی د بازار زخخیل وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات صدا سي شریکوي
ګل زمان من عمر او خړ د سې جون کایم و د هسپتال د ایسي هسپتال چې جوړ شوی راي د دوا کوله تقریبا ته زیات وخت یې وشه زنه نه بیمار شي او الو د بیمار یې شو مې دغه د نه په خبر لورو نو اول خور سره په لیار کې واټا شي کبي واټان شي نو مې د لا تکلیف ته ورسېګو چې مې ډېر مشکلات باندې هسپتال لا ورسېګو نو مې ته غټه مهرباني درو حکومت مخه چې دا مې ته درته زرا دا خزه ډاکټرونه منځول شي په هسپتال کې د بیمارون په خبر لورو 15 پیګر روپیا کری یار و دغه ایو طرف او دا کې مې ته غټ مشکل دی مور مې روغ نه راځه ولا یکل په لیار کې ته عمر یو کلا ورس
رکشانو
مامرو نو تا دلتا اسپاتول جو شویره دا تقریبا دا دوا کولا بیشی کانا و دونترون منترون که نشتا لکه بازور سیما که ضرورت دیر شویونه تارای و نو تا مهم ضرورت دا اسپاتول دا چه دا بود شی
ساوی زنیلایم بازور زخل ناید دلتا مونتا نپراویت ساز اسپاتولی نشتاره مونتا اسپاتول دا بازور زخل که تایب دی کانا لکه کنسترکشن یه
بازار زخخیل وګړي وای چې وګدې مودې پورې د وسلوالو ډلو پر ضد مزاحمت کړای او د غسیمه ترې پاکه کړی اوس پکې امن بحال شوی په کار ده حکومت ټولې سانتیاوي ورکړي د خیبر یو سل پنځمې حلقې نه د صوبایي سملی غړی شفیق شیر اپریدی وای چې دوی هڅه کوي چې بازار زخخیلو ته پام وکړي او هلتا یو شمیر پرمختیایی کارونه ترسره کا او دغه روختون پکې فعال کړی
څنګه چې تاسو ټیپ ڈی هاسپټل خبره کړه دا تقریبا اپروکسیمیټلی 40 کروڑ روپے باندې 2015-2016 کې چې کوم د الهاشا جګل 6 مینه سه وو هغه منظور کړه او بس د پیسې جاف ټایم په دمانې کار روانو چونکې تقریبا 90% کار پکې مکمل شو په دغه کې صرف ریزیډنشل بلاک چې کوم د اوس هم انډر کنستراکشن ده خو ان شاء الله وي د پیسې جاف ټایم دا به ان شاء الله په تکمیل ته ورسیږي خو موږ دغه باوجود هم د منیسټر صاحب تیمور جګړه سه وو موږ مختلف بیٹکونه وکړو په دا کې موږ دا ډیسایډ کړو چې موږ به دا پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې پی 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 پترو باندې به چې کم دې کنه موږ دا ان شاء الله چلو کوو فنکشنل کوو به او دا چونکه موږ دا ایکسپیرینس الریډی په ورغزو کې په وزیرستان کې په دوه ځینو کې موږ کړای دی نو ډېر ښه ریسپانس راته ملو شو نو دې وجنه موږ چې کم دی هیرنګ هم چالو دي د اوس مخکې ورځو کې کلاس 4 هیرنګ او شو اوس د په دا ورځو کې ان شاء الله تعالی زموږ د ټیکنیشنز هیرنګ دی او هغه موږ کوشش هم دا کړای چې موږ مقامی خلک واخلو په دغه کې او په دغه کې چې کم دی موږ مقامی خلک ته مستفید شي
بازار زخخیلو ته باقاعده اوس د تحصیل درجه ورکړل شوې دغه سیمه د لنډې کوتل بازار نه پخوا اوشه 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې آبادي یوې اندازې مطابق 2000 نفوسو نه هم پورته شوې او دغه سیمه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مشالوري ته تاسې غوږی د جنوبی وزیرستان د مانوتۍ سیمې اوسیدونکو وای د جون پر شپږمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د دوی دوه کسان وژل شوی دي. دوی وای دا کسان د پاکستان امنیتي ځواکونو وژل دي. د مانوتۍ د انور مسجد د جون پر ومه مشالوري ته ویل چې دا دواړه کسان د کباړ ټولولو لپاره شوال ته تللي ول چې هلته وژل شول. بلخوا د جنوبی وزیرستان د تیارځۍ تانې پولیسو مشر افسر وای چې د دغه دوو کسانو د وژنې پیخي لا هم د شمالي بلوچستان انتظامی دوی ته نه دی رپورټ کړی. د پاکستان فوج د مانوتۍ د اوسیدونکو د دوی اعداو په اړه څه نه دی ویلي. مشال اړیو هڅه وکړه چې د فوج دریز معلوم کړي خو له ځایي چارواکو سره مو رابطه ونه شوه. نور تفصیل د اشتاک مسجد په دې رپورټ کې وو.
د دغې پېښې په باره کښې د مانوتۍ اوسېدونکی انور مسجد ویایي
دا چې کیندمې ملګری وي دغه تقریبا د یوه کول نه چاجر نالی دغه کباړ مباد په دا مرچې پوځونه خالي کړی دي په داسې رتولوه. دا تقریبا په دا ورځ باندې شپږ کسه په یو کې ځوی تللي وي. دوه کسه ملګري د نرخلوس دي په دا نور باندې ډزینه کړي دي. دا دوه کسه شهیدون شوي دي. یو نوم دی جلال الدین د میرعالم شاه زیای دی. هغه یو نوم دی صلاح الدین. دا بالکل بے گناہ دی نہ دہشت گرد ملگری دی اور نہ دہشت گرد سر عرب تاشتہ دی
دی مانتوی کلی و بلو سے دن کی خبریں ہم وروائی
الله نور دا جمان ته شاندي سره تعلق لرو لیست تر دې سره پر د خپل مری نه دازا نه لګي دا غریب خپل مزيرات چلي دي دا هیڅ کوم متفق دا غا سره کوي چې دا د شتګر نه دي
د پښتون ژغورنه غورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد چې دا وخت په مانتوي کلی کې موجود دی د دغه پېښې په باراکښې د ده خبرې هم وروي
دای مړه کړي دي دوه کاسه یو دی د جارسن ډرایور یو د کلي د هغه لارګي څه دا مزدیره کوي او د دغه کلي نه مقصد دی چې څلور کاسه نور تللي وي هغه یې هونډ ازولي وي پاک شي دوه کاسه روغل ژمبي و کلي ته د هغه سام کاسون اډوال یا وېس هاورک دي
د سروکۍ سب ډیویژن تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی ویایي چې حکومت دا د وژل شوي دوه کسانې مړی مسجد قوم ته حواله کړي او د دغې پېښې پلټنې دا هم زر وکړي چې دا کسان څرنګه او په څه وجه وژل شوي دي
موږ دا یایي چې بالکل د هغې تحقیقاته وشي موږ د همېشه دپوره د دهشتګردۍ په نامه باندې د موږ مړوي او الټا په موږ باندې دی دا بلیم لګوي
د مانتوی سیمې اوسېدونکو دا هم وویل چې په قطبي وزیرستان شاول کښې د وژل شوي دوه کسانو مړی دا زر مسجد قوم ته حواله کړي او حکومتي چارواکي دا د دغې پېښې پلټنې هم زر وکړي چې دا دوه کسان څرنګه وژل شوي دي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو تاسې غوږی یو شمیر افغانان ادا کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت په سیاحتي او د ناروغۍ پر ویزو د محدودیتونو د زیاتولو له کبله په تور بازار کې د ویزو پلور ته زمینه برابر کړې ده دوی وایي د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره سلګونه ډالر لګوي په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې د زیات شمیر افغانانو د ویزې غوښتنلیک په فورم کې د معلوماتو د نیمګړتیا او د بدنامۍ د نه موجودیت له کبله ردیږي نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
په افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول په وروستیو کې تر بل هر وخت سخت شوي یو شمیر غوښتونکي وایي د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره د پاکستان د ویزې غوښتنه بیخي ډېره شوې خو د دوی په خبره کمو ته اجرا کیږي د هرات ولایت اوسیدونکي فرهاد صالحي له قانوني او غیر قانوني لارو د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو هڅه کړې خو نه دی توانېدلی وای آن د 1500 امریکایي ډالرو په بدل کې په تور بازار کې د ویزې د پیرلو کوششونه کړي خو هڅه یې ناکامه شوې ښاغلي صالحي د زرګونه نورو په څیر باور لري چې د پاکستان سفارت له لوري د ویزې سختول په تور بازار کې د دغه هیواد ویزې پلورلو ته زمینه برابره کړي
دا ډېرې سختې اړتیا پر مهال چې شدید ناروغ موجود وي ښایي ساده ویزه ورکړل شي له دې ورهاخوا باید تور بازار ته مخه کړي او یو میاشتنۍ ویزه 300 پنځه میاشتنۍ په 1500 او یو کلنه ویزان په $100 ترلاسه کړي
په افغانستان کې د پاکستان پر ویزو محدودیت په دې هیواد کې د کمیشن کارانو بازار هم ګرم کړي هغه چې په مرموز ډول د پاکستان ویزې راباسي او په تور بازار کې په لوړو نرخونو پلوري یو کمیشن کار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو غوښتنلیک په اسانه نه مني خو دوی مسؤلینو ته د پیسو په ورکړې سره ویزې اخلي د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سفارت سختوالی له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوی د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې فعاله سمیرا حمیدی وایي په تور بازار کې د پاکستان د ویزو د پلور خبرې ترلاسه کړې چې نرخونه یې آن زر ډالرو ته رسیږي نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی موږ د پاکستانی دولت له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې د محدودیتونو او د غوښتنلیک د ردولو په اړه اوریدلي خو په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ډېر شمیر افغانانو د ویزې غوښتنه د دعوتنامې د نه موجودیت او یا هم هلته د استوګنی د معلوماتو د نه موجودیت لامل اړدیږي. دغه سفارت ټینګار کړی چې باید د ویزی غوښتونکي د دعوتنامې تر څنګ د دعوت کوونکي نوم، بشپړه پته او د هغه د پاکستانی شناختې کارت یا هم پاسپورت اړوند معلومات ولري. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان چې له بهرنیو ادارو سره دندې درلودې اړ شول چې پاکستان ته د تګ هڅه وکړي. خو د پاکستان د ویزو د غوښتونکو په خبره پاکستان ورځ تر بلې د ویزې په ورکړې محدودیتونه زیاتوي. دوی له پاکستان غواړي چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانۍ راولي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواړي په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ل اسرار لومن نه د خبرونو لنډي زور. پاکستان حکومت د هیواد د مالی حالت ښه کولو په تمنۍ بحران د کابو موندلو لپاره د کفایتچاري په مهم عمل درآمد پیل کړی. پرون د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د خالي وزیر د رخصتۍ بحالولو منظوري ورکړل شوه. کابینې د وزیرانو سرکاري ملازمینو لخوا په سیمه لیدونکو پټرولو کې د 20% کمی کولو منظوري هم ورکړه. سرکاري چارواکو ته به نوي ګاډي نه ورکړل کېږي او نه به دوی په سرکاري خرچا له هیواده بهر تللی شي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي په ملک کې د معاشي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروري دی. پرون په اسلام آباد کې د کاروباریانو غونډې ته په خپله وینا کې شهباز شریف وویل چې د هیواد پرمختګ لپاره باید ریاست له ټولو صوبو سره په شریکه یوه کوتلې منصوبه جوړه کړي. موړي په ټولو خواو غږ وکړ چې د لکې خپل کردار ولوبوي. د پاکستان په دوره تللی د جرمني بلوڅ هر وزیر انالینا بیربوک وروسته له هغې خپله دوره لنډه کړې چې د نوموړي د کورونا ټیسټ مثبت راغلی دی. د پاکستان بلوڅ هر وزیر بلاول بټو زرداری پرون په ټویټ کې دغه خبر په ډاګه کړ. بلخوا د جرمني نشایتي ادارې ډی ډبلیو هم په 1 جون د دې هیواد د بلوڅ چارو دفتر په حواله وویل چې د بلوڅ هر وزیر یې په دې څلور ځلې دوره کې له پاکستان وروسته یونان او ترکیه ته هم سفر درلود. او د یوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې هیواد به یې د خپلو هغو سیمو بیرته نیولو لپاره جګړه کوي چې روسي ځواکونو قبضه کړي دي. زیلنسکی پرون دا خبره په داسې حال کې کړې چې یوکراني ځواکونه د سیبیرو دونیتسک ښار په خپله ولکه کې د ساتلو لپاره مبارزه کوي. او د پاکستان او سویس ترمنځ لومړی یو ورځنی کرکټ میچ باندې په ملتان کې په پیښور په وخت مازدیګر 4 بجې پیل کیږي. خبرنو لنډیز مولا اسرال محمد واوریدو. کونړ د چپی درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلې اور د خلکو په هڅو کنټرول شو. دغه اور سیمې ته سخت زیانونه اړولې دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلې اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورم ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک ته سلام او اور مهار کړ بوټي چې سوزیدلو او نور انشاء الله د اور مخنیوی وشو. بین کې شي سبا یا بل ورځ پرته باندې څه کسان ورشي د دې لپاره چې به اور کم ځای کې پیدا نشي. او بادونه ډېر تیز دي او باران نشته. دی کم ځنګل چې اور لګېدلې و هغې ته شپېته کسان زمونږ د قوم ولس په اتفاق سره تللي و. انشاءالله اور معیار شه دعاګانې کوو چې الله د خیر باران هم وکړي اور هم کنټرول شه. جوماتونو کې لاندې شي څو کسانو مخې ته اوبه ډوډۍ دا شیان راوړو.
د دوی په خبره چې د اور زیاتوالی او دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپی درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د ور پیښه وه ور وژنه چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او د هغه ساحې مسؤلینو خلکو هغه په لاس په کار شوي وو. هم نن چې وو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل دسه داسې سنشته چې یاداسې ځنګل د ساحه چې پاغه کې د اور دغه پیخې
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو زنغوزۍ او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي او په دغو ځنګلونو کې د اوسېدونکو ژوو کورونه او ځالې هم سوځېدلې دي.
د ځوانانو ږغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لوي تاسو غوږی د افغانستان په لنګهار کې د قیمتي کانو د مارکیټ د جوړېدو پرانسته شوه. مسولین وای چې د دې مارکیټ په جوړېدو با 3 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي. د دې په خبره د مارکیټ له جوړېدو مخه یې د هیواد په کچه قیمتي او نیم قیمتي کانو ته بازار موندنه ده. چارواکي ذاتوي چې له دې وروسته به نړیوالو بازارونو ته له لنګهاره قیمتي او نیم قیمتي ډبرې صادرېږي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پیرو پلور لپاره د مارکیټ د جوړېدو د بنسټ ډبره د جلال آباد ښار اومیناهي اړوند سیمه کې کېښودل شوه. دا مارکیټ د افغان او چینایي سوداګرو لخوا د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي. چارواکي وایي چې د دې مارکیټ په جوړېدو سره به ګاونډیو هیوادونو ته د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیول شي او یو شمېر کسانو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي. د ننګرهار د قانونو او پټرولم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده په همدې تړاو جوړ شوو مراسمو کې وویل د دغه مارکیټ چارې به د افغان، چین د نفرایټو او قیمتي ډبرو د سوداګریز شرکت له لوري پر مخ لاړ شي. نوموړي وړاندې وویل
د ټول افغانستان په سره ده انشاءالله د ټول ولایتونو د مدني مواد راځي. خلک ولې سپاسانی سره د خرڅ کی په خصوصا د ختیځ زون د پر ډیر اسانتیا ده. انشاءالله کونړ، نورستان، لغمان او تر کاپیسا په انشاءالله موږ کوم مواد لږه په اسانۍ سره راځي او د تر خرڅ
د افغان چین د قیمتي ډبرو او سوداګریز شرکت رئیس وانګ هونګ بین د مارکیټ د بنسټ د ډبرې د ایښودو پر مهال وویل چینی سوداګر په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي او دا مارکیټ د قیمتي کانو په نړیوال بازار بدل کړي. د افغان چین د قیمتي ډبرو او نفرایټو سوداګریز شرکت افغان شریک بانی احمد سعید بیا له چارواکو سوداګرو ته د امنیت غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
افغانستان د طبیعي زیرمو یو لویه منبع ده. په همدې اساس باندې موږ ضرورت وګڼه چې دغسې مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کړو تر څو خلکو ته، تجارانو ته د کار زمینه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولی شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، خپل دې مارکیټ ته به مال راوړي او دې مارکیټ کې به عرضه کوي. مختلف خلک به یې په دې کې خارجیان راځي او ترتیب هم همداسې ده. دلته کولی شي بدوباشو کې واوسیږي.
خو د ننګرهار ولایت په استازیتوب مولوي شاهدالله نوراني سوداګرو ته د پوره امنیت ډاډ ورکړ. نوموړي وویل
د افغانستان اسلامي امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دفاع ټولو ملي سوداګرو ته، هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي، هغو ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو. د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، انشاءالله د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره ورسره ونډه اخلو.
ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تالکو یا شوکاني سربیره پکې د نفرایټو او ګچو غنی کانونه شته دي او نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې پکې هم موندل کیږي چې یو شمېر خلک یې له قانوني استخراج پرته ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کوي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د سیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو تاسو غواګي د سه‌شنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د ځای شاعرانو او محصلینو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعره منتظمینو ویل چې د دې پروګرام څخه یې مخه دا ده چې شاعران او د شعر او ادب مینوال وکولی شي چې د خپلو کلامونو په واسطه د نور سره خپل فکرونه، نظرونه او احساسات شریک کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې و.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامه تابعیا کوونکي وایي له دې مشاعره موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابعیا کوونکي داود باور مشال راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپل ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
غوښتل چې د محصل په نوم مشاعره ایجاد کړو، ځکه په ټولو پوهنتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر تم کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل دا د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
مشاعرو که غږی ګو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عواطف لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعره په خپل حال مشاعره پاتې شي، نه سکه د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم دا ده د فرهنګي مسؤلینو نه چې شعر نه نور توقع نه کوي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه محل جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر ګل پاچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توی چې په زړه کې د غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړي وطن بس دنیا ته میلاړې کړې. د زړه د زخم وینو ته می صبر کسا کې خوا، ځای نشې جانانا شکر تا ته میلاړې کړې. ځوانۍ را باندې تیر شوې، په دا سره پوی نشو چې څنګه رنه لاړې چا کولا ته میلاړې کړې. اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دیدن کړم، زه هم د چا کم نوم موفات می لاړای کړی.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته می کپ مشنتوم کې د واسیات کړای دی چې ځان سنبال لره او په غن نه بغراز نه وهي چې دا مې زمانه د نیکۍ و تاریخ چاپو ته د بیا د وهم په د سایکل نه بغراز نه وهي. یو وخت راشه در ته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو په پاګل نه بغراز نه وهي. جوهره تم ته معلوم یې چې خبر و سره خدا در کوم کو په چرګل نه بغراز نه وهي.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای لمو مزار شما چې نه یې راکولې، نو ولې 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 نو ولې زوپتا
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه.
الوی ګورګن صاحب دا خو موږ سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وی دی نو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
مشال ریته تاسو غوږی د مالکان ډیویژن اوسیدونکو وای د سیمه پر غرونو لګیدل اورونو زنګلی حیات او خلکو ته ډیر زیات تاوانونه اړولې دي. د سوات قامی جرګې د جون پر شپږمه په سیدو شریف کې یوې غونډې پر مهال له حکومت غوښتي چې د دې سیمې په بیلابیلو غرونو او ځنګلونو کې د اور لګیدو پیښو پلټنې وکړي. اور لګیدو د دې پیښو عدالتي پلټنې او ذمهوارو ته سزا ورکړي. بلخوا د ملکنډ کمشنر وای چې د زیاتره سیمو اورونه وژل شوي دي او دا چې له اغیزمنو کورنیو سره به مرستې هم کیږي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سوات ضلع انتظامیه د دولسو ځایونو اور لګیدو تصدیق کړی. بونیر، شانګلا، ملکن او دیر کې هم اورونو ځنګلو بوټو او ځنګلي ځناورو ته لوی زیان اړولی. د بونیر سلطانوس اوسیدونکی عبدالغفار وایي چې کړاکړ او سلطانوس کې زیاتره اور اوس وجړی شوی خو دغه اورونو لوی زیان اړولی.
د بیګا پورې په غرونو کې اور په نظر باندې راتو. دلته چې چاپېره کوم غرونه دی، علم شو، بروز شو، جاپر شو، سرغر شو، په دې ټولو باندې اور لګېدلې دی او نه لس ورځې دا اور چې دی نو دغه شان جاری وو. مقامی خلکو په خپل مدد سره د دې اور باندې د قابو موندلو لپاره هلی ځلې کړې دي خو دا اور ډېر زیات او ډېر لوی نقصان یې کړی دی.
د سوات قامی جرګه چې د جون په شپږمه نیټه ودودیا حل سیدو شریف کې شوې پکې د جرګې ویان خورشید کاکاجي په سیمه کې د اور لګېدو په اړه اندېښنې څرګند کړې او دغه یو منظم سازش ګرځولې. دوی د جرګې د لارې د حکومت نه په دغه لړ کې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنې کړې.
تنخوا وطن له هغه کوش تر مې راورسه د منځ مچ د کوم ځای نظمو غرونو شروع کېږي د کوی سلیمان الته د چلغوزو او د نخترو په ځنګلونو اور ولګې. دا را روان دی، را روان دی د خیبر غرونو ته راورسه، د شنګلې غرونو ته واو، د تورغر غرونو باندې وسو، د سواد غرونو ته راورسه. من دا سیمینار دا سوانا دا اور حادثاتی نه ګنو، من دا سازش دی کی وینو. لہذا من دا حکومت ته مطالبه کوم چې د های کورټ د سټی پر ججانو مشتمل یو جوډیشل انکوایری دی جوړ کړی شي. د دې غل دې هم دا غو تعین دی وشي، سزاګان دې هم ورشي وکشي او زمن د غرونو د آبادۍ لدی په سپیشل بنیادونو باندې د دې پروجکټ په هیڅ باندې زمن ځنګلې دي تر آبادۍ کی.
د سیمې په غرونو کې د اور لګېدو پاړه د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی وایي چې دا وخت ټول ډیویژن کې د اور صورتحال په کنټرول کې دی. حکومتي مشینري د اور وجلو لپاره هلي ځلې کوي.
زور تقریبا کم شوی دی. اوس په پرون پتیر کې بیګار لګېدل او اسار ما د ډی سي رپورټو په چیرې جیو وو تقریبا او غنټې پس په لوور دیر کې مطلع چې اور شیدای موږ ختم کوو. د شنګلې کې هغه مور ختم شوی دی. په پرون ته د ډی سي ملکانو می چیرې جیو ملکان کې پاور تیر کې لګېدل او هغه بس درې غنټې کې دنه دنه وتا فایر بیګار دل نه ختم کړو. درته چې هغه دونه لوې د غنښته کفر کې زمنګ د اختیار نه وته یا زمنګ د مطلب دوم سر دونه دغه نه ظاهر خبر بیا موږ د دې لپاره ما
کمشنر ملکن زیاتوی چې د اور لګولو وجه معلومولو لپاره بیلابیل ادارې کار کوي او ډیر ضربه دوی ته رپورټ وړاندې کړي. دوی وایي کچره اور لګولو کې څوک ککړ وي د هغوی په ضد به سخت قانوني کاروایی کولای شي. کمشنر ملکن زیاتوی چې د اور نه د نقصاناتو اندازې د ځنګلاتو محکمه لګوي او د هغې په نتیجه کې به امدادي کارونه کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو تاسې غوږی. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر مقدس خان معصوم چې له اوږدې مودې راهیسې ناروغ وو پرون د جون پر 8 وفات شو. سلور اویا کلن مقدس خان معصوم چې د خیبر پختونخوا په کوټ کې زیږیدلی وو د ژوند زیاتره برخه یې په کوټه کې تیر کړې وه. د نوموړي د ژوند او د کار په اړه له کوټې نه د ایوب ترین په دې راپور کې تفصیل وو.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر مقدس خان معصوم د یوې اوږدې ناروغۍ وروسته د څلور اتیا کلو په عمر کې په کوټه کې په حق رسېدلی دی او د دې نړۍ څخه د همیش لپاره خپلې سترګې پټ کړې دي. مقدس خان معصوم په 1938 کې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې پیدا شوی او لومړنۍ زده کړې یې د پېښور څخه ترلاسه کړې وې. وروسته و بلوچستان ته راغلی او دلته یې د فوج نوکری کوله. د دې تر څنګ د شعر او شاعري سره سره د ادب سره هم علاقه پیدا کړی وه. په دې اړه د پښتو اکیډمي کوټي مشر خیر محمد عارف و مشالډو ته وویل چې خدای بخښلی مقدس خان معصوم د لورلای څخه په ښکاره توګه خپل ادبي سفر پیل کړی وو.
مقدس خان معصوم د پښتو اکیډمي د پخواني ممبران زیو ممبر وو. هغه تقریبا د څلور اویا یا پنځه اویا سنه کې اول وار د خپل ادبي تک چې وي یون چې وي یا د بوره شروع کړې. حالانکه هغه شاعر وو خو پټ زندگی کی غالباً عبدالسلام آشیزی او یو د خپل شاعری کتاب غبار چھاپ دی
خان معصوم د ملګری عبدالله جان نورزی سره تماس ونیوی. نو هغه راتول چې خدای بخښلی په کام دورانی وو او د احمدشاه بابا د شجر نسب سره تړاو درلود.
په کوهاټ کې د دوی یو قبرستان دی، قبرستان یې دورانیان. نو په دې کې د دوی نیکګان ور نیکګان د ټول دولت شخ دي. نو شاید د کوهاټ څخه بیا دوی راغلي پېښور ته. گلزار عالم چې زموږ د سیمې یو ډیر خوږ هنرمند دی، د لور هم گلزار عالم ته ناست و. گلزار عالم د ده زوم دی، دی خو سر.
خود پښتو اکیډمي کوټي مرستیال مشر خلیل باور بیا وای چې ښاغلی معصوم په کال 2003 کې د پښتو اکیډمي غړی ټاکل شوی وو او نوموړي نه یوازې شاعري کوله بلکې په بیلابیلو اخباراتو کې د لیکوالانو پر کتابو په پښتو او اردو ژبه کې مضمونونه هم لیکل.
معصوم صاحب ډیر خوش مزاج او بردبار انسان وو. کله به هم د چا زړه نه زهراوه او که به چیرې د چا لخوا څخه یو داسې ترخه خبره یا یو داسې خبر وسو نو د پورین بند تندی باندې برداشت ول.
په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان په انتون د پښتو څانګې د پروفیسر ډاکټر برکت شاه سره تماس ونیوي، نو هغه د شاغلی معصوم پر ادبی ژوند څه داسې راته وویل.
مقدس خان معصوم صاحب د پښتو ژبې یو ډیر ښه شاعر وو، خصوصا د سوهیلی پښتونخوا په شعر او ادب کې. یعنی هغه په هغه خلکو کې د هغه سمار دی چې څه وخت دلته په سوهیلی پښتونخوا کې د نوي شعر ویلو، خصوصا د دیوانی ادب د شعر چې کوم یو روایت دی، هغه په خلکو کې په بنسټګرو کې د هغه سمار دی چې هغه دلته د مشاعرې په روایت کې د هغه روایت په شولو کې ډېر بنیادي رول لوبولی دی. او د هغه سره سره دلته چې کومې ادبي ټولنې وې، خصوصا د کوټې چې کوم ادبي ملګري لیکوالو، د هغه د تنظیم مشر پاتې شوی دی.
خو خلیل باور زیاته کړه چې شاغلی معصوم د شاعري لویه برخه د وطن پر تازه پیښو باندې وا.
د شاعری پر حاصلات ازره باندې ډیر زیاته وا. دا وختن فوختن چې کوم یو پیښه کېدلی معاشرتی او سیاسي، د پراغه باندې شاعری کول، نو هغه چون کې واړو واړو واقعیات وو، نو پراغه باندې ډیر وژد نظمونه لیکلي، غزل لیکل، دا خو ظاهر دی چې هغه ودونه داغه د پاره د بقایده د پنځو مصرو نظمونه ایجاد کړی وو. په دا پنځو مصرو کې بس دا روزانه چې بدلی دل د ماسول د واقعیات بد نظم کول او لزان سره لیکل، کنه هغه نظمونه د تر اوسه پورې چاپ کړی نه دي.
خدای بخښلی مقدس خان معصوم شپږ کاله مخه په کوټه کې د بلیچ په ناروغۍ اخته شوی وو. د دې نړۍ څخه د همیش لپاره سترګې پټې کړې او وخاورو ته د سپارلو لپاره پېښور ته وړی وو، چیرې چې د مشر زوی اشتیاق معصوم په وینا د خدای بخښلی مقدس خان معصوم مړی یې په خپل اباګنۍ ایدره کې وخاورو ته سپارلی دی. د نوموړي د جنازې په لمانځه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه ډیستریکټ
منګل تک دی چې کومې ده
هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
مشال رویتو تاسی غواگی چارواکی او د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې په غواګانو کې د سرمنو د یوې نوې ناروغۍ په خبرېدو سره یو شمیر ساروی مړ شوي دي. ځایي اوسیدونکو مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې چارواکي دي د دغه ناروغۍ د خبرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې غواګانې د ځایي اوسیدونکو د ورځني ژوند او روزګار یوه غټه وسیله ده. د جنوبی وسان د زناورو د هسپتال یو چارواکی ډاکټر عالم مسعود مشال لوته ویل چې دوی سره له بیلابیلو سیمو نه د ناروغۍ یو شپېته کیسونه رپورټ شوي دي چې دوی یې په مخنیوي لاس پورې کړی دی. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
په جنوبی وزیرستان کې په غواګانو کې د سرمنې نوې ناروغي خپره شوې ده چې لامل یې یو شمېر څاروي مړه شوي دي. دا خبره په لومړي ځل مشال ریډیو ته د جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکي صبرناک دوتانی د مې په 14مه په سلام پښتونخوا خبرونه کې وکړه. د ویل چې مشال ریډیو د ځایي ولس د غستون زیته د چارواکو پام واړوي.
دلته د حیواناتو د غواو یو بیماری را رسیدلې ده. د جنوبی وزیرستان ګلکس سیمه کې 15-14 غواوی له دې بیماری مړې. خلکو ته یو احتجاج وکړو دغه په فیسبوک باندې ویډیو یې وکړې. د جنوبی وزیرستان د حیواناتو ډاکټر د ګلکس سیمې ته راغوي چې دغه غواوی د نږدې ولیدلې. بیا دغه یادونه ورته وکړه چې ټول خلک د خبر وي دا بیماری په ټول پاکستان کې خو مرکز کراچی ښار جوړ شوی دی. دا بیماری د کراچی له ښار را لټېدلې ده. پرون نن خلک د غویو ته خپل حیواناتو ته واکسین لګوي.
ډاکټران وایي په غواګانو کې د غناروغي چې د طب په اصطلاح کې ورته لمپی سکن ډیزیز ویل کیږي د سرمنې ده. دا ناروغي اول د روان کال په فروری کې په سند صوبه کې رپورټ شوی و. وروسته په پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هم په غواګانو کې د دې ناروغۍ کیسونه رپورټ شول. د جنوبی وزیرستان د سیویل ویټرینری هسپتال یو چارواکی ډاکټر شعیب عالم محسود د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل د دغه ناروغۍ مؤثر علاج نشته، نو یوازې غواګانې ویکسین کېدای شي. نوموړي ویل دوی سره د جنوبی وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي دي چې سمدستي یې د غواګانو علاج پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه
اتم مئی باندې موږ فرسٹ کې ریپورټ کړه. اوس په مکه د مشتا د پرون ورځ پورې 61 ته تونه ریپورټ شوې دي. صدا کې 22 جناور د سپیک چې هغه بالکل تیار تیار شوې دي. 36 پر جناور د ټریټمنټ شروع ده. 3 جناور د مشتا را هغه ایکسپایر شوې دي. په تکلوانا کې 5 کوم نه دا کې هم مشتا ریپورټ شوې ده. ټول خل ته تل نه مشتا په بول کچ زرملنه نه هم کې سن ریپورټ شوې دي. مغول خل کلا ورته وای اشرف خل کلا ورته وای کړي کوټ نه چن بابا نه دغه نه هم مشتا یو یو
ډاکټر شعیب مشال ریډیو ته د ناروغۍ د علاماتو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې دا بیماری انسانانو یا نورو ځناورو ته نه خپریږي.
لمپ سکن ډیزیز چې کومه ده، دا بیماری صرف د غواګانې او د مخې بیماری ده چې د یو خاص قسم وایرس نه پلاویږي. د دې علامات دا دي چې د غواګانې په څرمن باندې دانه راوبزي. دا د دې په سر باندې هم وي، په شاسړ باندې هم وي، یعنی د بدن په ټوټل ایس ای کې دانه راختل شي. د دانه سره هم غواګانې کې ټمپریچر ډیر زیات وي، 104 نه 106 ډیګري فارنهایت تبه ورځي. او کنن غواوی نو هغه شوب دي کې هم کمای راشي. دغه بیماری نه انسان ته ورپوري کیږي، نه نورې چې کومه ګوډ شیپ دي، یعنی وزه او میږي یا نور جناور دي.
خود جنوبی وزیرستان یو ځایی مشر ایاز وزیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو تول د غناروغي د سلګونو پښمیر کې په غواګانو کې په تیزی سره د خبرېدو په حال کې ده چې ډېر سروي ترمړ شوی هم دي او ځایی ولسته ستونزې ور جوړې کړې دي. نو موري تور پورې کړ چې په ځایی هسپتال کې د ویکسینو سره بندوبست نشته.
د زمون خلکو دومره مالدار نه دي چې هغه د سیغټ غټې ډېرې ساتي. خو څوک په کور کې دوا غواګانې وي، درې غواګانې وي، نو څوک شي دې خرڅوي. او بیا بل مصیبت دا بیماری چې ډېر په ګڼ تعداد باندې مرګونه روان دي، ډېر په ګڼ تعداد باندې مري. نو دلته چې زمونږ کوم لای سټاک وال کوم هسپتال دی دلته ویټرنری، نو هغه کې بالکل نه انجکشن شته نه دوایان شته. سهار زمونږ ملګری تللی دلته هسپتال کې تپوس کړی و نو ویل چې هغه به څو دوه درې ورځې نه بعد خو دوه درې ورځې مطلب دلته دلته چې راځي هغه کې بیا دوه درې میاشتې ولګېږي. نن سبا خو یو ځناور دوه دوه نیم درې لکه روپۍ قیمت لري. نو خلک ډېر د مشکلات سره مخامخ دي. خو د تپوس هېڅوک نشته چې کوم ځای ته درې مې هلته په کندې دا خوړی چې وي هغې کې دا ځناور پراته دي مړی.
د هغه هسپتال چارواکي ډاکټر شعیب عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ناروغي د مخنیوي لپاره غواګانو ته واکسین لګول پیل کړی دي. نوموړي وویل تر اوسه تر 800 زیات غواګانو ته واکسین لګول شوی دي او د نورو واکسینو انتظام هم شوی دی. دا غو په خبره د مخنیوي لپاره په ټولو هسپتالونو کې د ټیک یا ګونی خلاف سپرې هم مفت ترلاسه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د متاثرې غوا شوده او غوخه د استعمال قابل وي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.